یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او هغه به روانونه اعلان شي.
دې هفته کې دننه به دغه مراسم ترسره سي او کابینه به اعلان سي.
ولې په اروزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ د کوټې په مستون کې د نننۍ انتحاري حملې له حاله مو خبرو. دا به هم واورئ چې د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ترشنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو څرخي.
زه فکر کوم چې که عاجل مرستې افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي.
خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استانګزی دا خبرونه چمتو کړي دي. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي په افغانستان کې د خلکو درایو لاري د دولت لرامنځته کېدو ملاتړ کوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې روانې دي. او په پاکستان کې په یو نارامه ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلې دي. پوره خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاري د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصل تلویزیونی مرکه کې وکړ چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل ویب پاڼه خبرې کړې.
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلاره داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم سي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته سوي.
افغانستان بشه حمایت میکنیم.
د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې د غیوات کالونه جګړو سخت ځپلې او امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د افغانستان د غلویدیز گاوند داسې وخت په د غیوات کې د خلکو د رایې په اساس یعنی د ټاکنو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار کړی چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې طالبان په افغانستان ولکه لري. طالبانو د ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي خو ژمنه کړې چې دا اونۍ خپل حکومت اعلانوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي چې د پنجشیر، پریان، شتل، انابا، خینجا او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. د دوی مقابل لوري چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د پنجشیر په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ مني خو وایي چې په څو ځایونو کې طالبان محاصره کړي، یو شمېر یې ژوندي نیولي او سلګونه نور یې وژلې دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان یې په افغانستان کې جوړوي. لوګي دی مایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل پکار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې تراګر پرېنه ښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. د په افغانستان کې د ایتالیا د سفارت په اړه هم وویل چې ممکن سفارت یې د افغانستان لپاره خپل فعالیت له قطره پیل کړي. ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان په یو نارام ایالت بلوچستان کې وی چاودنې لږ تر لږه درې ملیشا پاکستانیان وژلي دي. چاودنه د مستونګ سیمې د یوې پوستې سره نږدې شوې ده. دغه برید مسؤلیت د طالبانو پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي چې په یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو او سرحدي ځواکونه یې په نښه کړي دي. بلوچستان ایالت له افغانستان سره او همدارنګه له ایران سره ګډې پولې لري. دغه ایالت له 2004 کال راهیسې د فرقه یي شخړو همدارنګه د جلا غوښتونکو او تنلارو د بریدونو او نارامیو شاهد ده. د جی شل هیوادونو د روختیا د چارو وزیران نن په روم کې سره غونډه کوي. دوی به د کرونا ویروس سره د مبارزې په نورو راتلونکو پړاوونو باندې بحث وکړي. د جیشل هیوادونو د روغتیا چارو وزیران به د کووید 19 د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په ستراتیژیو همدارنګه په ګډو لارو چارو باندې بحث وکړي. د توکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس اندریو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدای دادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارا اولمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت له کبله د پارا اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو. خود پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نخه د دغه هیواد ملي بیرغ د دغو لوبو د پایل په مراسمو کې شامل کړ.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي د حکومت د اعلانول لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانونه به اعلان شي. د طالبانو یو چارواکی نن ازادي رډو ته وویل چې د نوي حکومت جوړولو په اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې ځنډ یو شمیر نړیوال چارواکي د افغانستان راتلونکي وضعیت ته اندېښمن کړي دي. نور په دې راپور کې
تمه وه چې طالبان خپل حکومت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته اعلان کړي، خو دا ډله په دې کار بریالی نه شوه. د طالبانو د حکومت نه اعلانېدو سره سم د دې ډلې ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو په اړه هم خبرونه خپرېږي، خو طالب چارواکي نه مني. استاذ طالبان ژمنه کوي چې روانونه به د نوي حکومت جوړښت او کابینه اعلان کړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستيال احمد وسیق که هم د دې اونۍ پوګدو کې د حکومت د اعلانېدو کارنې ته نه خي، خوای په دې اړه نیول شوی چمتواله په بشپړې دوده
د کابینې د پالیسی د کوم مراسمو د پالیسی تیاری نیول شوی د په بشپړې دوده. ان شاء الله ډیر ژر به دا مراسم تر سره سي. لاندې ورځو کې نه دې هفته کې د نن به دا مراسم تر سره سي او کابینه به اعلان سي.
طالبانو پر کابل واکمنې دو سره سم ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د حکومت نوې بڼه جوړه او کابینه به اعلان کړي، خو تر دې دمه د دې ژمنې په پوره کېدو کې پاتې راغلي. خود حکومت او د کابینې د څرنګوالي او ټولګډونوالي پاره په افغانستان کې د خلکو د اندېښنو سربیره د گاونډیانو نظریات هم ورسترلې مطرح کیږي. تازه د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي په افغانستان کې له هغه حکومت ملاتړ کوي چې د خلکو پرایا او خوخه جوړ شي.
باید دولتی اونجا مست
حل ته باید داس یو حکومت جوړ شي چې د خلکو پرایا او اراده راغلی وي. اسلامي جمهوریت هم په دې لټه کې دی چې افغانستان کې آرامي وي، وینه تویدنه او وروربژنه پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو اراده واکمنه شي. موږ له هغه دولت ملاتړ کوو چې د خلکو پرایا راشي.
مردم افغانستان بشه حمایت میکنیم.
لدی وړاندې نړیوال ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د نوي حکومت په جوړښت کې د ټولو افغانانو ګډون ته پام وکړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې د دوی لخوا جوړیدونکي حکومت به ټول ګډون وي، خو وروستیو کې د دې ډلې لخوا شوی ګمارنې دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راولي. په افغانستان کې د حکومت نه اعلان د ځنیو خپل سرویو او تر خوای د دې هیواد په ټولو چارو د بدو اغیزو لامل شوی دی، تر دې چې سلګو نظر دولتي کارکونکي په کور او تر خوای اقتصادي خوځښت هم په ټپه ولاړ دی. د افغانستان د همدی ورک برخلیک لامل د نړیوالو اندیښنې هم ورسترلې ډیریږي. تازه د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی فاکس نیوز سره مرکه کې په افغانستان کې د همدی بې نظمۍ او لامل د یوې بلې کورنۍ جګړې احتمال مخ په ډیرې دوه بللې.
زما پوزي اټکل دا دی چې احتمال د کورنۍ جګړې د پایل شرایط پراخیږي. زه نه پوهیږم چې آیا طالبان به وتوانېږي چې واک ټینګه حکومت جوړ کړي.
د امریکا د پوز دل ور پوری چارواکي د هم ویلي چې کورنۍ بینظمي به په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د بیا فعالیدو لامل شي، خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړیدو او ترخوای د کورنۍ جګړې د مخنیوي بشپړ توان لري. دا ډله ژمنه کوي چې اجازه به ورنکړي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
و مریدل چې طالبان وایي د حکومت اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانونه به اعلان شي. په عین حال کې د امریکا د پوز لوی درستیز بیا د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې زند باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ښایي د هېواد کورنۍ جګړې لوري ته لاړ شي. جنرال میلیاو له یو شمیر نور امریکایي چارواکو هم مخکې دی چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکور شي ویلي چې دغه حکومت ښایي تر څو میاشتو پورې د طالبانو په وړاندې انتاب راوړي. خو لکه څنګه چې ولیدل شول حکومت ډیر ژر ړنګ شو او طالبانو هم په څو اونیو کې کابل ونیوه. لبلی خو د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر وای دی و ټول شمول حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټول په وړاندې به مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونه پرون شنبه په کابل کې الجزیره تلویزیون ته کړی او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند ښه کول لپاره به هڅه وکړي. د دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. په عین حال کې پر طالبانو دی ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تیرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي. ښاغلی بلینکن دغه راز زیاته کړې چې تمه داده چې په حکومت کې د مشارکت شاهدان ووسي. خو په نهایت کې تمه داده چې یو داسې حکومت دوی وویني چې طالبان پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسي هم تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شو او اوسم په مکړی اقتصادي خبرونو ته
په تورخم کې یو شمیر سوداګر شکایت کوي چې لزګونه ټونه تازه میوه د خصوصات کې دوله ګوښ سره مخ ده. دغه سوداګر لډلی محمد حماین لودین نن ازادي رادیو ته ویل د محل نږدې 800 د تازه میوه او همدارنګه د سمنټو او نور توکو کنټینرونه په تورخم کې ولاړ دي او دوړه خواوی د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دوی وایي د تازه میوه موټر لتیرو 15 ورځې راهیسې ولاړ دی او کچېره اجازه ورنکړل شي سوداګرو ته په میلیونونو افغاني زیان واوري. د افغانستان د سوداګر ریو پنګونی خونه هم د ستونزې تایید وی وای ستونزې د دوړو خاله خو د موټرو سکن ماشينونو رمسته کړی او په وینای په یو سات کې دوه موټر ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. نو موړی ول اړوند مسولینو ته هم وړاندیزونه شوې چې د ستونزې ژر تر ژره هوار کړي. د دوی په وینا د سوداګرو غوښتنه ده چې یو سکینر له افغانستان لوري څخه او یو هم د پاکستان له لوري ولګول شي چې موټر په چټکۍ تګ راتګ وکړي. په افغانستان کې د بیکاری کچا په بیمخینی توګه لوړه شوې ده. د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری په هیواد کې د وزګارتیا د زیاتېدو خبره کوي او زیاتوي دمګړې په افغانستان کې میلیونونه دنه بیکار دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې څونه یو رئیس په وزګارتیا سربېره د خوراکي توکو بای هم لوړې شوې دي. دوی خبرداري ورکوي چې وضعیت په همداسې دوام وکړي هیواد به له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو یورو نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یولس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یولس افغانۍ.
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د بلوچستان د مرکز کوټې په مستونګ سیمه کې نن یو انتحاري حمله شوې چې لکتر لګیدې درې کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. نور به زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د چاودنې وروسته مرستندې کارکونکي سمدلاسه د پیښې ځای ته رسیدلي او زخمیان د سریاب و شیخ زید اسپیټال ته رسولي دي. بلې غاړې ته پولیس او سردي عسكر هم د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د چاودنې د پلټنې کار پیل کړی دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولې او نه هم یې چا د دې وروستي پیښې ذمہداري قبله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مکله د نیو سریاب پولیس د ثانې د سچو او دلی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د لومړنۍ پلټنې وروسته دا څرګنده سویدا چې دغه چاودنه یو ځانمرګ برید وو چې هدف یې د سردي عسکرو چیک پوسټ وو. د نیو سریاب تھانے د پولیس ایس ایچ او عبدالله وای چې دا یو ځانمرګ برید وو. په دې کې شل سردي عسکر او دوه لاروان ټپیان شوي دي، څوک چې لومړی و شیخ زید اسپیټال ته او بیا د ایف سی اسپیټال ته د علاج په خاطر رسول شوي دي. دلته په کوټ کې د ترګری ضد ادارې سیټیډل لوري ویل شوي دي چې چاودنه د سردي اسکرو پر یو موټر سوی ده. په دې کې درې اسکر وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي، کوم چې وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د دې بیان له مخې دا چاودنه یو ځانمرګ برید وو کوم چې پر سردي اسکرو سوی دي. اوس په دې سرس کې د پلټنې کار روان دي. پر دې چاودنه باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او په دې چاودنه کې د درې عسکرو د مړینې تصدیق کړې دي. نوموړي نن وایو شخصي ټلویزیون ته وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان صوبه کې د امنیت دورانولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي چې موخه یې په ولس کې ویره خپرول او د حکومت ریټ چیلنج کول دي، خو حکومت به دوی په خپلو ناوړو ارادو کې و بریالیتوب ته نه پرېږدي. بل پلو ته د تحریک طالبان پاکستان له لوري پر سردي عسکرو د برید ذمېداري قبله سوې ده. پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دوی د خودکش جاکټ او په موټر سایکل کې د پټ کړل شوي چاودیدونکو مواد د لارې دغه چاودنه کړې ده، چې له امله و سردي عسکرو ته د لوی ځاني او مالی زیان د اړولو ادعا هم کړې ده. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي سرتیرو د بریدو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې د دې څخه له مخه د اګست په شپږویشتمه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د مځکې لاندې یو ماین چاودل شوی و چې له امله درې لویز والا وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. وروسته د چاودنې ذمېداري بلوچ وسله والې ډلې بی ایل اے قبله کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفاف خاطر ورزي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور ورسته اوري. خو اوس به بیا هم یو نړیوال موضوع واخلو. د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې د دې دوه ورځنی غونډې تنظیمونکو ویلي د غونډې هدف د همکاریو، پیوستون او عدالت د یو قوي پیغام رسول دي چې هیڅوک باید شاته پاتې نه وي. دغه غونډه د جیشل ډلې د غړو هیوادونو لخوا تنظیم شوې چې پرمختللی اقتصاد لري او دغه ډله به د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د یوې سرمشریزي کوربتوب هم کوي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرونی د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه ویلي له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتی ممکن نه ده. د ویلي چې د کورونا وبا د سختو میاشتو پر مهال رواني روغتیا لا مهمه سوي ده. د جیشل ډلې غړو هیوادونو د روغتیا وزیران به پر دې لارو چارو خبرې کوي چې ساينسي معلومات څنګه سره شریک سي او واکسین په څه ډول لا په عادلانه بڼه ټولو خلکو ته ورسول سي. په همدې حال کې د جیشل ډلې یو غړي هیواد استرالیا پرون په نیو ساوت ویلز او ویکتوریا ایالتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې یو زرو و سوه مثبت پیښې او د دریو کسانو مړینه ثبت کړې ده. دغه هیواد هڅه کوي چې د ډلټا په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو مخه ونیسي. نیوزیلند هم نن د کورونا وایرس شل مثبت پیښې ثبت کړي چې پرون هم دغه شمیر پیښې پکې ثبت شوې وي او چارواکي نور هم ډاډمن کړي چې دغه وایرس د خپرېدو د اوسنی بهیر په وړاندې په مبارزه کې لاس بری دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو پروګرامونو د ختمولو هڅې روانې دي چې حکومت یې مالی ملاتړ کاوه او په اونیز ډول د بیکارۍ په بدل کې خلکو ته پیسې ورکول کېدې. د امریکا فدرال حکومت د کورونا وبا له خپرېدو سره سم تیر کال د وزګارتیا په بدل کې خلکو ته د پیسو د ورکړې پروګرام پراخ کړی و، خو پر روانو ورځو کې به دغه امتیازونه پای ته ورسیږي چې له مخې به یې په میلیونونو وزګار امریکایي وګړي په داسل کې چې له غیر یقیني راتلونکي سره مخامخ دي بیرته د کار بازارونو ته ستنیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,200,290,000 ته او په دې وایرس د مړینو شمیر 4,650,200 ته نږدې سوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورزيدي؟ اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې زیات شمیر داسې زیارتونه شته چې خلک ورته د شفا په خاطر ورزي. دغه راز د زیارتونو ته د اورزګان ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه هم خلک ورزي. زیارتونو ته د ورتګ دود یوازې په اورزګان ولایت پورې نه دی محدود، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې زیارتونه شته او خلک د شفا لپاره ورزي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې اکثره کلیوالي او د عنعنوي فکر درلودونکي کسان پر زیارتونو ډیر عقیده لري او د خپلې درملنې په خاطر ورته مراجعه کوي. که څه هم په اورزګان ولایت کې د دغه زیارتونو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو په ترینکوټ کې موږ یو شمیر زیارتونو ته ورغلي یو چې د ورځې تر لسو پورې کسان ورته مراجعه کوي. د دغه زیارتونو له ډلې یو هم د ترینکوټ ښار اړوند د سرچی خلو په سیمه کې د محمد اعظم کا په نوم زیارت دی چې خلک ورته د غاښونو د درد د شفا کولو په مخ ورته راځي. که څه هم دغه زیارت ته د راغلي کسانو د کیک شمیر له کوم چا سره نسته، خو د یاد د زیارت سر ته د ولاړو شناختو څخه داسې معلومیږي چې دغه زیارت ته په لکونو کسانو د خپلو غاښونو د درد د شفا کولو په مخه مراجعه کړې. ځکه یاد زیارت ته چې د غاښونو د درد د شفا کولو په مخه کله چې څوک راځي باید یو دانه میخ ورسره راوړي، او د یاد د زیارت سر ته پر ولاړو شناخته یا لرګي باید د ټاک وهي. نو د دغه زیارت سر ته ولاړ درې څلور غټ لرګي له میخونو داسې ډاک دي لکه د انسان د سر د ویښتانو په څیر. وکیل احمد شاداب یو له هغه کسانو څخه دی چې د خپل غاښ د درد د شفا کولو په مخه یاد د زیارت ته راغلی دی.
پر غاښ مې درد، د غاښ درد لپاره خو راته ویل چې د غاښ زیارت د غاښ لپاره ورسه میخ مراو پښتک مو دوه مرته وکړه چې د غاښ درد مو شس. پلان مخکې تجربه کړې د غاښ مې درد او غاښ را میخ پښتک غاښ شس، اوس بیا هم پر بل غاښ درد هغه مو ډاکې خو درد نه جوړې دی. اوس درارم د دغه زیارت چې بیا میخ پښتک اوس وګورئ چې جوړېږي کنه.
د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د محمد اعظم کا په نوم یاد زیارت ته په ورځني ډول له لس څخه تر پنځلس پورې کسان مراجعه کوي. د سیمې خلک زیاتوي چې یاد زیارت ته د اورزګان ولایت د ولسوالۍ او د خلکو ترڅنګ د ګاونډي ولایت لکه کندهار او هلمند ولایتونو څخه هم خلک راځي. د معلوماتو پر اساس محمد اعظم کا د ترینکوټ ښار اړوند د پاینوي سیمې اوسیدونکي و چې لسګونه کلونه وړاندې د شوروي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، او نوموړي د خپلې سیمې د امنیت د ساتلو مسؤلیت تر غاړه لرلی او کومندانو او د غریبانو سره په مرسته کولو هم مشهور و. خدای وازی د محمد اعظم کا زیارت نه دی چې خلک ورته د شفا کولو په نیت ورځي، بلکې د جیتر سنگ د ترینکوټ ښار اړوند د توري په سیمه کې دا بیا د صاحب بابا په نوم زیارت دی. دې زیارت ته بیا هغه کسان مراجعه کوي چې مار لړم او یو شمیر نورو خزندو چې چلی وي. دا 15 کلن محمد دی چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی او د یاد د زیارت پالنه هم کوي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه زیارت هر ورځ تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، خو په یو شمیر ځانګړو ورځو کې لکه جمعه او پنځشنبه به لږ هم زیات وي.
دا زیارت د پیړیو پیړیو د وختو دی زمو د نیکګانو د پلرو اوازه د کیس د وختو زیارت دی چې هغه اندازه یې دغه نه د تاریخ نه در معلومه لپاره د خزندو دپاره لکه مارانو لړمانو دغه خوردي موږ د نیوسو په منطقه کې وپاشو بیا هم وایده څوک نه خوري بیا هم که پیدا شي وادره ده ګردې وادره ده چې په مړه دغه رواني وادره ده دغه نه شي کولی څوک نه شي خوړلی په موږ وینو خدا دې وځو ده دې مسلمانو پیدا جنیا دا د صحیح بابا په نامه باندې وځو ده دا زیارت دې وځو ده شتون لري چې د موږ ټول منځکې ته وځو ده مرني دې وځو ده موږ ته ټول باندې
د دې زیارت په اړه دقیق معلومات نشته چې څوک دی د کوم ځای دی او څنګه انسان او د چا سره تعلق لرلی د سیمې خلک وایي دا زیارت د پیړیو پیړیو څخه دلته شتون لري چې اوس د دې نوم ورکړی دی صحیح بابا خوای چې پاره کره معلومات نه لري چې دا قص سوق دی او څه کاری کوي خودی وای د قبر خورده یا خاورې پر یو شمیر خزندو زیات تاثیر لري د پورزګان ولایت کې د لسګونه زیارتونو څخه دوه هغه دي چې خلک ورته د شفاقولو پنیت مراجعه کوي د دې ترڅنګ زیات شمیر نور زیارتونه هم ستا چې خلک د نور ناروغي لپاره ورته مراجعه کوي دینی علماء وايي زیارت ته ورتاګ د شفا غوښتلو په خاطر د اسلام له نظر کوم ستونزه نسته خوای چې زیارت ته څوک ورزي شفا به د الله څخه غواړي نه د زیارت څخه لړلې مولوی محمد رحیم ازادي راوی ته ویل چې د قبر یا زیارت څخه د خورګي په نوم خاور اخیستل او خوړل حرام ده
اسلام له نظر د خورګي دا و حرام شی دی دا خاور خورق کو حرام شی خاوی دی نخری د اسلام له نظر څخه زیارت ته چورځي تبه د الله تعالی سره شفا واړی د زیارت سره شفا نه واړی مونږ پر زیارت باندې به شی الته د د پر نه لاله دا شی مردار بل کیږي نو د اسلام له نظر زیارت ته چورلی د الله تعالی د رضا د پر ورځي او دعا به ورته کوي او شی به الته د زیارت پر نه لاله
خو په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک له دولت غوښتنه کوي چې یاد زیارتونه دی ورته ورغوي او بیا ځلې دې ترمیم کړي دی وايي د زیارتونه اوس په سیمه کې د لمنځتلو په حال کې دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه دا پیغام نیمرحانه تاسو ته پریدم دا پنځه سرویخ کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان چارو کې لاسوهنه کوي طالبان حکومت لنګ سو ملا ظریف ته لاس نه ونی او نو چارواکي ټول په امریکې ته ورکو دی امریکې دی په څه کال لري دلته منډې راوي دا پنځه سرویخ کاله کېږي ځاځي موږ هیواد کې ګوتې وي با جواب یې خدای ورکی او دوی دې خدای ورکی دوی مرستې نه هم دي موږ توبه مرستې نه غواړو خپل شکل هیواد دې جوړ کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ہلو السلام علیکم میں پاکستان میں گل محمد جان خبر قوم جماعت طالبان کام والا خیال ہوا ساتھی او مهرباني سوتي او تګلمنګ ته بهر ونه شړي او بس شریعت پر شوکار کی د دې سال ورساتي والسلام
د لادي رادیو د کارکونکو څخه ډېر ډېر مننه په دې هیله چې روغ جوړ وسی زما د ازادي رادیو څخه دا پوښتنه ده چې دا کم متکان د خوشحالي چې کیږي دا باید مردی کلمه والا دا باید ژر تر ژره بند کړي ځکه چې دوی خپله خوشحالي لمانځي مګر نور خلکو ته غم پېښوي
السلام علیکم زه د جلال آباد ښار نه احمد خبرې کوم زما یو د دې غوښتنې دی بلکې نظر مې دی چې طالبان خو چې موږ اشغال ختم کړو لاړو انګریزان ختم شواله نو دې دوی نه اوس یو اشغال لاړو بل اشغال راوستو نن ورځ د پاکستان د ایسای چې کوم جنرال روغل د افغانستان ته کابل ته لدینا داسې معلومیږي چې موږ د پاکستان اشغال شو دویمه خبره د طالبانو د هم شمول حکومت جوړول دي دا په دې شل ورځو کې د هم شمول حکومت جوړ نه کړو دلته په کابل کې چې کوم دی هغه یو شان د خبرې کوي هلته په قطر کې ستنګزای دی بیا بل شان د خبرې کوي نو موږ دې ته په دې نظر کسو چې طالبان د دې خبرو نه ډډه وکړي کوي نه کې دا به د دې لپاره ډېره بده واقع ولري، ځکه چې پاکستان هیڅوک نشي زغملی، هیڅ افغان نشي زغملی یوازې د طالبانو نه مواره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې غرمې 12:30 شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ترشنه اسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخي خو اوس پام وکړي لاندو خبرونه ده.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاله د دولت پرامنځته کې دوه ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصل ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپلوي پاڼه خبرې کړې. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په اړه زیاته کړه چې د غهیواد کلونه جګړو سخت ځپلې، امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي خایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې وی غونډه ته د ویډیو کانفرنس لاري ویل په کار د افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دیواد کې ترګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږم ورځ هم جګړه دوام کړې ده. لسیمې څخه د راپورونو لمخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو اداوي کوي. طالبان وایي د پنچیر پاریان، شتول، انابا، خنجاو، ابشار ولسوالۍ نیولي. اخوا د ملي مقاومت جبهه بیا د پنچیر په جنوب سیمو کې تاکتیکي شاتګ منی خوایي، سلګونه طالبان وژلي، یو شمېر ژوندې نیولي او د دغې ډلې اکثر جنگیالي ماسره کړي دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روغتیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیکس یالو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیه خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. لبل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمی ل راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژي په 12 وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. لبل خو د بشري حقوقو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګه مشي پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له آزادی رادیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو لوړاندې لا ویلي و چې په افغانستان کې تر 14 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه یې نړېدلي او د ژوند وسایل یې له لاسه ورکړي دي. د نړیوالو مرستې به تر یوه حده د افغانانو کړاوونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته یې نشي رسولی. په روانه خپرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جلب په لارو چارو او دننه په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو حد پورې یا تر ډیره حد پورې خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورو نړۍ سره فرق لري. په روانه خبرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې درجه ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا ته او وحیدیار صاحب ته سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي شوس پدای یو میاشت تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه څخه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوی دي. د خلکو تقریبا د غزمج د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هل ته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده او د امکار موسسه یا حتی چې دا به د افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. که چېرې دا کومکونه راځي، زه فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولې خامخا د خلکو
لکه مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه نه پېژمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دی موقتی مرستي وي او د لند وخت لپاره وي، اساسي حل لار خو بدانې وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراتو وایئ چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجل مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستي واستوي؟
ډیر تشکر. زه مسل کوال خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر زموږ خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسي کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کړي نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو، دا کسان خپل کار لاسه ورکړه.
ځکه چې دوی ژوند وابسته په ماشو کله چې دوی ماشه اخیسته خپل هغه ژوند گزارای پکې کوله. اوس کله چې نوې تحول راغی د خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواد پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بل اخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار کړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایره ته ځي. یعنی هغومره پیسې نه لري پسنداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجل مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي. ځکه چې تاسو پیږي په دغه 20 کال کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په داسې شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قداخل موږ کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکي تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده، د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بېرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کرخه ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدغه وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدغه 40 کال کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه ګذاري په امنیتي سکتور کې وشو او دیش کې نور بخشو کې سرمایه ګذاري شوې ده. نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولای شي چې په یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا 50% د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي. ځکه چې تاسو په هیڅ افغانستان یو زراعتي واده او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
بله ډیر مننه رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودرې شي، د نورو له احتیاج تر ډیره بهغه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب تاسو ته درځم، دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. دریونه د حکومت نشټون، یعنی درې میاشتې، یعنی دریونه د پروژو د همدارس بانکونو حکومتداري او هرڅه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري. لکه تر یوه حده پوری شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه، د حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري.
نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دی روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مور سم تقریبا اضافه تر 315 موټره مو صادرات ترلودله او واردات هم په دغه کچه. او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات وو تش کانټینر چورارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولی فکر کوم چې دوه درې سنج د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه دا چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم شي، زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډېر وي، د آبادی د مصرف، د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي، د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي. تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یا وایي چې تا مال چیرې مسول کړی دی. په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته درېږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې ته اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوی ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو لپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو. څو وخت د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو. په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې ده ان شاء الله د ټیټې لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټې لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شهزاده خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټې نیوکو او هغه څه چې موږ مالونه ولاړې دوه خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. 15 ورځې یا 10 ورځې د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي، بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي، نو خامخا د رغبه سنته اقتصادي مشکلات به د خلکو د امنګيري وي. ولی ارزو مو دغه د امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه کوي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي، دغه د فایل باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیرونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریښې دي. ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بل څه په ثانه بعد لدی چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو. نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو. دلک زره تر اوسه هم مشکل ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډیر خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو. نو شپه ورځ موږ سره باندې کار وکړ، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو دلې چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړ او زموږ ستونزه ورسره شریک شو. نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو خز زیرې سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده. کچېته داسې یو ماحول یو زمينه مساعده شي چې حکومت سرمایه‌ګزار او
صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه ګزندۍ لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامې نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته، وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله، نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا جوانونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېر لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي. که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځ راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤلین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت او زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب کو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق شو چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري کوي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او په خوانه هم پند شلو ورځ کې اضافه شوې ده فقر او بیکاری، تر څو چې موږ دا دوه مشکل دی دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکو، نن شو کولای چې امنیت راسي او نن شو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیش تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین زوران به وزګار دي بیکار دي، د هغه ځینې د سربازگیری کوي او بیرته د امنیت داخلي په یو لوی مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لارې را سره دی. دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي، نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیر او اخرو کې له دوو ډېرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. سیغي نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډیر زیات دپلای ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقې هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بیرته د 2015 و 2016 و 2017 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو دبا فکر باندې تر ټولو مهم شاید ده چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي اوسي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهر باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه اوسي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړی ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغه هیوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي یا له دې خاص موقعیت او له هغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټرکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل هم په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمې له یو قرار روان ده، که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزه ده چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه اوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذارۍ مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تعراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیر مننه کوروان استاد واحدیار. شاغلی رشتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تنافس ډیر لوی خبر لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلې هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخت دی، دلته شاید آسانه وي. نو لیکن یو پنګوال عموماً په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یو پانګوال بیرته راتګ په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کیږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیردار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهمه ورته سي سوال ده جناب سروان صاحب. مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا هیواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندی دی که یا که چیر تا دا احساس موش سرمایه گذار تا وقت بود چه بلی استاسو سرمایه، استاسو اولاد، استاسو فامیل دلتا چه تا سرمایه گذاری کوی خوندی ده. نو دا اولین قدم ده سرمایه گذاری پا یه واد کده، او سپنگوال کولی سی چه
ډاډه زل راشي او سرمایه گذاری کی. خو نور مسائل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافی نه ده، نو دلته قوانین ده، دلته د ځمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د دسترسي د منابع مالی کې د چای دوی کولای شي چې د اته دسترسي ولري، که چېرته دوی سرمایه گذاری کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم به اکثرا د بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشهود په دې کومک کوي، که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشترکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي، نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمنه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي.